علیکم په کابل کې د ماپښین 2 بجې د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې موږ فریبا ظاهر قربان یم. تاسو به واورئ چې ولسمشر غنی نن د روسیې په اوفا ښار کې د لومړي ځل لپاره د روسیې له ولسمشر سره ګوري. د افغانستان په شمال کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له کبله اندېښنې هم در سره شریکو او دا به هم واورئ چې امریکا تر داعش روسیا ځان ته لوی خطر ګڼي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه جنقه الکوزی اوروي.
د چین جمهور رئیس له افغانستان سره د امنیتي وسایلو او روزنې په برخو کې مرسته اعلان کړې. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ګواښ وکړ که چیرې ایران د وروستۍ معاملې لپاره سختې پریکړې ونه کړي دوی به له مذاکرو څخه ووځي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته ویل پیکینګ به له افغانستان سره د امنیتي وسایطو او روزنې په برخو کې مرستې وکړي. چین د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو سرونه هم وکړه او غواړي چې افغانستان باثباته شي. چین دغه راز په شینجن ولایت کې د غور مسلمانانو د بیلتون غوښتون کړلو په اړه اندېښنه لري. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د روسیې په اوفا ښار کې د اقتصادي ودې په حال کې 5 هیوادونو برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا د مشیز غونډې په څنګ کې جمهور رئیس اشرف غنی ته د جمعې پر ورځ وویل د افغانستان او چین ترمنځ د امنیتي همکاریو زیاتوالی د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د زیاته کړه چین به له افغانستان سره د امنیتي وسایلو، ټکنالوژۍ او روزنې په برخو کې مرستې وکړي. چین وایي دوی نه غواړي په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد ته پوځیان واستوي، خو ژمنه یې کړې چې د دې هیواد د سوداګرۍ او اقتصادي پراختیا په برخه کې به ستره ونډه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په روسیه کې د شانګهای همکارۍ سازمان د 15مې مشریزې غونډې په څنګ کې د منګولیا له جمهور رئیس تاقیه البیګدورچ سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په ټینګولو خبرې وشوې او دواړو مشرانو په خپلو کې په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د همکارۍ زیاتولو ژمنې وکړې. منګولیا له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال ځواک یا ISAF کې ګډون کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس دغه راز د شانګهای همکارۍ سازمان د غونډې په څنګ کې د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره هم وکتل. دواړو مشرانو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، سوداګرۍ، انرژۍ او ترانسپورت په برخو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکاریو پر لارو چارو بحثونه وکړل. په دې سربیره دواړو مشرانو د اورګاډي په دوو سیمه ییزو پروژو چې یوه یې د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ او بله د چین، تاجکستان، قرغزستان، افغانستان او ایران په مسیر ده هم خبرې وکړې. د افغانستان او تاجکستان جمهور رئیسانو دغه راز د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د انتقال د سترې پروژې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د طبیعي غاز د پایپ لاین د جوړولو په مسلو بحثونه وکړل. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي. د چین ولسوالۍ قومي مشر ملک امین ازادي راډیو ته وویل له تېرې ورځې راهیسې د چین ولسوالۍ د مامند باغ او مامند تنګي سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې په عامو خلکو ډزې کړي او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ملک امین وایي مزار حاجي، روژه ګل او شمال خان هغه قومي مخور خلک وو چې د داعش ډلې په برید کې وژل شوي. له بلې خوا د ننګرهار امنیت قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل د چین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ خپل منځي وقفه یي بریدونه کیږي او د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو او ایران پرون د اټومي خبرو په جریان کې ناندرۍ وهلې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګواښ وکړ که چیرې ایران د وروستۍ معاملې لپاره سختې پریکړې ونه کړي دوی به له مذاکرو څخه ووځي. ایرانیانو سمدستي غبرګون ښکاره کړ. متحده ایالات او اروپایي متحدان یې تورن کړل چې روحیاتي جګړې مخته کړي او په وروستۍ لحظه کې خپل دریځونه بدلوي. جان کیری او نورو لویدیز مشرانو ویل ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه سخته سیاسي پریکړه نه ده کړې. کیری زیاته کړه امریکا به د معاملې لپاره د ټاکلي ضرب الاجل د پوره کېدو لپاره له عجلې کار وانخلي، خو په عین حال کې ایران ته حوصله ختمیږي او تر ابده به مذاکرو ته دوام ورنه کړي.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
د وای مونږ به تر ابده د خبرو میز ته کیننو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینو ویل مونږ معاملې ته ډېر نږدې شوي یو، خو که چیرې په راتلونکو 2 ساعتونو کې مهمې تاریخي پریکړې ونه شي یو تړون ته به ونه رسیږو. هند او پاکستان سره شول چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران به په نوي لیلې کې د تروریزم په اړه غونډه وکړي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزیر نن په روسیه کې د شانګهای همکارۍ سازمان مشیزي غونډه کې وکړه. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د غونډې په څنګ کې خبرې وکړې. دواړه مشران دغه راز سلا شول چې په ممبای کې د 2003 کال ترورستي حملې محاکمه چې هند د پاکستان د وسلوالو کار بولي چټکه کړي. د هند صدر اعظم مودي په 2018 کال کې په پاکستان کې د جنوبي اسیا د هیوادونو د مشرزي غونډې لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه هم ومنله. د یونان حکومت له پور ورکوونکو څخه د لا زیاتو مالي مرستو د ترلاسه کولو په هدف د اقتصادي اصلاحاتو پلان وړاندې کړ. اروپایي ټولنې هم تایید کړی ده چې د یونان د حکومت د اصلاحاتو پلان ورته سپارل شوی دی. که څه هم چې د یونان د دې پلان جزئیات لا نه دي بډاګه شوي، خو پور ورکوونکو یونان ته د دې هیواد د ژغورلو د نوي پروګرام لپاره د تقاعد امتیازاتو د کمیدو او د مالي ورکولو په پروګرام کې د اصلاحاتو پیشنهادونه کړي دي. د اقتصادي بحران له امله په یونان کې بانکونه تړل شوي او خلک کولی شي د پیسو له اتومات بانکي ماشینونو څخه په ورځ کې یوازې 60 یورو ترلاسه کړي. د اروپایي هیوادونو مشران به د یونان د مالي بحران د څیړلو په مقصد د راتلونکي یکشنبې په ورځ عاجله غونډه وکړي. په یمن کې د القاعده شبکې نوي مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې په امریکایانو بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته له هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې ووژل شو. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن الزواهری سره خپل ائتلاف هم اعلان کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي، څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، تاسو چې هر مشر وژنئ بل به ځای نیسي. په یمن کې د القاعده مشر ته منسوب د دغه صوتي پیغام اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې وویل، ټاکل سوی افغان ولسمشر نن په روسیې کې له ولسمشر پوتین سره وګوري. پر کومو مسایلو خبرې کوي په همدې خبرونه کې به واوري. افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشر د امن نظم د ګډوډۍ په تور نیولی دی. د افغانستان د شمالي سیمو اوسیدونکي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو څخه اندېښنه لري. د کورنیو چارو وزیر وایي
به قوت خارجي ضرورت نداره، اما به حمایت خارجي ضرورت داره.
په فرا ولایت کې د ګمرکي اوایدو څخه 1 میلیارد افغانۍ ترې تم سوي دي. علت یې څه دی؟
یو عامل دا ده چې مثلا موږ یو حمایوي سیاست د اوایدو د کنټرول لپاره جوړ کړو. هم په بندر کې اواید مو کنټرول کړو په مرز کې، او هم مو د ښار په منځ کې.
په اړه یو تفصیلي راپور اوریدلی سي. دغسې په بهرنیو مطالبو کې اوري چې یو امریکایي جنرال تر د عیش وسلوالې ډلې روسیه امریکا ته لوی خطر بولي. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو په اونیز پروګرام کې ستاسو راغلي پیغامونه خپرېږي.
موږ ټول ماجر او ټکور ټکور یو د روژه میاشت موږ دوه نه پکه نه لرو. یې خورو موږ د اجرابه یس او د رئیس جمهور څخه دغه پیغام دی.
او بلونیز پروگرام د ساينس او ټکنالوژي نه نړۍ څخه د اوریدو ته له ازادي رادیو سره پاتې شئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 ماشم تر 2 د اف ام پر 15 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. رزو د خبرونه لمړنی مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د غونډې ترڅنګ نن او پرون د څو هیوادونو له مشرانو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړه. د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو غونډه پرون د روسیې په اوفا ښار کې پرانستل شو او نن هم دوام لري. افغانستان د شانګهای د همکاري په ټولنه کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکو حیثیت لري. د ټولنې د بشپړو غړو په توګه د هند او پاکستان پر منلو سلا کړې ده. ټاکل شوی ده چې ولسمشر غنی نن د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د بل کله چې ښاغلی غنی د افغانستان ولسمشر انتخاب شوی له ولادمیر پوتین سره د لومړنۍ کتنوي. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی، نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ویني. د تر اوسه پورې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د غونډې ترڅنګ د قزاقستان، چین، تاجکستان او منګولیا له مشرانو سره کتلی دي. چینایی رسنی وای چې د دغه هیواد ولسمشر شی جینګ پینګ نن د روسیې په اوفا ښار کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوه هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. چین په وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې لیوالتیا زیاته کړې او وروسته له دې چې په خپله خاوره کې د افغان خواوو ترمنځ د خبرو اترو کوربهتوب وکړ، د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د مری د تفریح ښارګي په خبرو کې استازي ګډون وکړ. د تاجکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي چې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان پرون د روسیې په اوفا ښار کې د افغانستان له ولسمشر سره ولیدل. ویل شوي چې دواړو خواوو په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانسپورتي او امنیتي برخو کې پر همکاریو خبرې وکړې. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان د اورګاډي د پټلۍ، د چین، تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او ایران د اورګاډي د پټلۍ، د کاسا زر د 1500 کیلو واټ برښنا د انتقال او د افغانستان او تاجکستان د ګازو د پایپ لاین په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د منګولیا ولسمشر څخیه البیک دوریچ د افغانستان له ولسمشر سره د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو د غونډې ترڅنګ په کتنه کې له افغانستان سره د پخوانیو دوستانه اړیکو د بیا غوړولو هیله وکړه. د وویل له 2003 میلادي څخه د منګولیا سوله ساتي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سوله ساتي ماموریت کې برخه لري. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف هم د افغانستان له ولسمشر سره خبرې وکړې. نظربایف نن د افغانستان ولسمشر ته وویل چې افغانانو ډېرې سختۍ تېرې کړې چې دی ورسره خواخوږي څرګندوي. د همداراز وویل په هره نړیواله غونډه کې د افغانستان په ملاتړ خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر د قزاقستان له ولسمشر په دې مننه وکړه چې په خپله خاوره کې افغان امنیتي ځواکونه روزي او افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي دي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر غنی نن د روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا جلا خبرې وکړي. روسي خبري آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسا زر پروژې په اړه هم وغږیږي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لیږدول کیږي، ممکن روسي کمپنۍ شریکې شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو پر انټرنیټ هم اوري، پته مو ده azadiradio.com. که هخوا ولسمشر د شانګهای د همکاري ټولنې له مشرانو سره ګوري، د خو د نن په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشر نیولې دی. د دې ګوند رهبری شوروي د یاد ګوند مشر د افغانستان روان سیاسي او امنیتي ناوړ وضعیت ته په کتو د ملي یووالي حکومت د رهبرانو استعفا غوښته ده. د دې ګوند غړي وایي په افغانستان کې د یو مثبت بدلون لپاره به مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ګوند غړو غوښتل عامه نظم ګډوډ او د خلکو ذهنیت خراب کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشران وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ګوند رئیس بسم الله شیر د کابل ښار په دویمه امنیتي حوزه کې توقیف کړی دی. د دې ګوند مشرتابه پلاوی د جمعې په ورځ د یادې حوزې مخې ته ولاړ او ویلي چې بسم الله شیر د هیواد د روان ناوړه سیاسي او امنیتي وضعیت پړه پر جمهور رئیس او اجرایي رئیس اچوي. د همدې له امله د تېرې شپې راهیسې توقیف شوی دی. د افغانستان د ملي اسلامي وفاق ګوند مرستیال محمد حسین حمیدی وویل د قانون له مخې اعتراض او انتقاد د هیواد د هر وګړي حق دی او که حکومت غواړي چې دغه غږ غلی کړي، دوی به د حکومت پر ضد پراخ مدني حرکات پیل کړي.
دلیل همیز که ما حق ملت افغانستان از رهبرای وحدت ملی خواسته بودیم. اگر بازداشت ادامه داشته باشه
دلیل داده چې موږ د ملی یووالي د حکومت له مشرانو د افغانستان د خلکو حق غوښتای. کدا توقف ادامه ولري، موږ به تحسن وکړو او په ټول هیواد کې به خپل دفترونو ته خبر ورکړو چې په پراخ مظاهرو لاس پورې کړي.
د دې ګوند د غړو په لاسونو کې یو تبلیغاتي لوحه هم لیدل کېده چې پرې لیکل شوي وو موږ د افغانستان د خلکو د مخپزیاتیدونکو قربانیو له امله د جمهور رئیس او اجرایي رئیس د استعفا غوښتونکي یو. د افغانستان د ملي اسلامي وفاق ګوند له څه مودې راهیسې په خبري ناستو کې پر حکومت انتقادونه کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي بیان او انتقاد کول د هیواد د ټولو ادباو حق دی، خو له دې حق څخه باید له قانون سره سمه ګټه واخیستل شي. د کابل د امنیت قماندان ویاند عبدالله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي اسلامي افاق ګوند غړو د شپې ناوخته هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه د حکومت پر ضد خلک راوپاروي.
اول ساعت 12 شب گذشته غزنی پلیس کابل د سایه کارتی پروان متوجه یک گروپ افراد میشن که
دوی وای د 13 شپې د 12 بجو په شاوخوا کې د پولیسو غزمه یا شمیر خلکو ته متوجه کیږي چې وسلوال دی او پوسترونه نصبوي. دغه وسلوال له پولیسو سره نخته کوي چې دا په خپل یو جرم دی. پولیس د هر ډول مدني حرکت ملاتړ کوي خو په دې شرط چې دا حرکتونه د قانون په چوکاټ کې وي. کارپوهان وای بیان او انتقاد کول د خلکو حق دی. که چیرې کوم څوک له دې حق ناوړه ګټه واخلي او حکومت پر ضد عمل وکړي پکار ده چې خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د کورنیو چارو وزارت وای په دې حق له څېړنې روانې دي او نتیجه به ډېر ژر خلکو ته ورسول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان وارده چې د ماښام د وو د سهار تر وو بجو پر خبرونه لري. خو اوس تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر خبريږي. د ازادي رادیو پر منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه سپه په ټول افغانستان کې صفه وزه اوریدلی سي. رزو د افغانستان یوې بلې امنیتي مسله ده. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت تر اسلامی دولت دلی یا داعش او طالبانو خطرناک بولی. دوی له حکومت غواړي چې ډیر ژر دي خلک به وسلی دغه خلک به وسلی کړي ځکه چې خلک سخت په اندیشنه کې اچولې دي. دا چې په شمال کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت څومره ګواښ رامنځته کړي او څوک له دغو ډلو ملاتړ کوي، سفی الله ستانکزی پر یو مفصل راپور لري.
د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت او ورنه د ځینو سیاسي او حکومتي چارواکو ملاتړ تر کومې اندازې عام افغانان په ویره کې اچولې دي. غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په هغو سیمو کې خلک له ژوند بېزاره کړي دي چې ډیر فعالیت پکې کوي. د عامو خلکو په خبره دا ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو له جنګیالیو هم خطرناک دي. د کندوز یو اوسیدونکی په دې اړه داسې وایي:
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. له خاطر سره دوی د اندازه مسله دي، ثقيله سراګانې لري، دیپوګانې لري، دوی وابسته په بعض تروریستي بانډو پورې اړه لري.
د کابل په گاوند ولایت پروان کې هم وخت نا وخت غیر مسؤول وسلوال خلک زوروي او د تنظیمي او کورنۍ جګړو د وخت په څیر اوس هم په خپلو منځونو کې اخوډب کوي چې عام خلک ترې زیانمنېږي. په دې ولایت کې د بهرنیو پوځیانو لخوا د یوې ډیپو د هدف ګرځولو پیښې او ورپسې غبرګونونو هم د دې ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړل. اخو په بلخ ولایت کې عام خلک وایي چې غیر مسؤول وسلوال ورانکاره فعالیتونه کوي او اکثر زورونې د پخوانیو جهادي قمندانانو ټوپکوال کوي او ان له خلکو عشر ټولوي.
کمیت کې چې زړه وواړي ټول کمیت د پلاس کې فیصله چې د محکمې ویم دی کوي خلکم زوروي او شرم دی ټولې داله بنامه څه کارونه نام نشه رامنځته کوي دوی کوي.
خو اصلي پوښتنه دا ده چې د دغو غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو تر شا څوک ولاړ دي او دوی په عامه اصطلاح په چا نازیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي افغان چارواکي په خپله د ټوپکوالو ملاتړي او په چورو چپاول کې ورسره شریک دي. دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل که د دغو غیر مسؤول وسلوالو تر شا د شورا وکیل، وزیر او لوی سیاستوالو لاس نه وي، کله به دومره خلک وشي زورولی؟
خپله حکومت په دې کې شریک دی. د خلکو ملاتړیان چې دي، هغه حکومتداران، تاسو به وګورئ چې په اوسنیو شرایطو کې څومره غیر مسؤول کسان چې دي، خامخا د یو چا سره ارتباط لري، یا د سیاسون سره ارتباط لري، یا د وکیلانو سره لري، یا د لیډرانو سره لري، یا د وزیرانو سره. ان غیر مسؤول کسان بدون د یو قوي پښتونبانی نه شي کولای د ګروپونو حمایت وکړي.
د ریپورتونو لمخې یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي او ځینې والیان هم وسلوال کسان د افغان پوځانو له چوکاټه بهر اداره کوي چې کله ناکله په ناامنیو کې ښکیل کیږي. اکثره خلک وایي په کوم سیمو کې چې غیر مسؤوله کسان فعال دي، حکومتي ځواکونه د ورتلو زړه نه کوي او دوی پریږي چې په خپل سر واک وچلوي. د دغو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دي موجود. خو دا چې امنیتي ځواکونه ولې په دې یو ورستۍ لسیزه کې د دغو ډلو ټپلو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي، امنیتی چارواکی داسې ځوابوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې کلکه هڅه روانه کړې څو د وزیر نور الحق لومی د سل ورځني کاري پلان په مطابق لومړی دا ډلې وپیژنې بیا یې پر ضد اقدام وکړي.
برنامه صد روز نخست وزیر امور داخله میس کې
د کورنۍ چارو وزیر په لومړیو سل ورځو کې دا خبره شامل ده چې دغه غیر مسؤوله ډلو او کسانو په اړه معلومات ټول شي چې په هیواد کې په کوم سیمو کې فعال دي. لومړی به دا معلومات ټولو چې دا کسان په کوم ځایونو کې فعال دي. ښاغلی صدیقی وایي چې هر میاشت په منځنۍ توګه 200 تر 300 میله وسلې له بیلابیلو سیمو نه ټولیږي. عام خلک بیا وایي چې د طالب واکمنۍ له پرځېدو وروسته د پخوانیو جهادي قمندانانو او وسلوالو کسانو پر سر د ډایاک او ډی ډی آر پروګرامونه سم نه دي تطبیق شوي او اوسنۍ ستونزې د همدغو پروګرامونو له ناسم عملي کېدو سره ژورې ریښې لري. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې په دغو دوو پروګرامونو کې په لسهاوو زره میله سپکې او درنې وسلې ټولې شوې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې هڅې روانې دي دغه ټولې غیر قانوني وسلې ټولې شي څو د امنیت اصولې په لار کې دا ستر خنډ له منځه لاړ شي.
هر څوک چې غیر مسؤلي وسلې لري دا د افغانستان په ګټه نه دي. زموږ پالیسي دا ده چې د افغانستان په ګټه نه دي. موږ یې طرفدار نه یو. موږ کوښښ کوو چې دا وسلې په هر شکل وي ټولې کو، ځکه دا په افغانستان کې سولې ته هم خطر دی، امنیت ته هم خطر دی.
د افغانستان نړیوال ملګري هم د ناقانونه وسلو زیر می د امنیت لپاره جدي ګواخ بولی او لمنځوړل او ټولول یو پرځای ګام. لوړ پوری امریکایي سناتور جان مکن کابل ته په خپل ورستي سفر کې په پروان کې د وسلو دی وی ډیپو لمنځتلو ته په اشاره وویل په هر ځای کې کنا قانون وسلې وي باید ثابت شي چې د افغانانو او امریکایانو پر ضد نه کارول کیږي.
I do know that any place where large caches of weapons are kept.
زه پوهیږم چې په هر ځای کې چې د وسلو زیرمې وي او کوم قانوني اسناد هم ونه لري باید د دې لپاره چې د افغانانو او یا امریکایانو پر ضد نه کاریږي پوره معلومات وشي او په وړاندې عمل وشي. که څه هم امنیتي چارواکي د ناقانونه وسلو ټولول او د غیر مسؤوله کسانو تعقیب خپل لومړی تو بیا دوی خوشته زینی داسې لوړپوړي چارواکي چې د مجاهدینو له وخته د زیرمه شوي وسلو په لمنځوړلو خپګان او جدي اندېښنه ښکاره کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځتلل د اندېښنې وړ خبره وبلله او ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې باید داسې هدفي حملې ونه شي.
امیدوار سم کې حوادث همچنانی تکرار نشم.
هلمن یو چې ورته حادثه تکرار نه شي. مجاهدین په بشپړه معنا د ملي وحدت حکومت ترڅنګ ولاړ دي. ل افغان چارواکو سره د ناقانونه وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر دوه ډوله فکر او دریز ته پکتو پوزي کارپوهان وایي امنیتي اورګانونه د دغه وسلو د لمنځوړلو توان نه لري. یو پوزي کارپو باري آرس په دې اړه وویل
دا نشي ویل کېدلای چې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه د دغه تشکیلات او مصالحو کسانو او د هغو د مرکزونو څخه آګاهي ونه لري. که آګاهي ولري په دې معنا دی چې دولت داسې د ضعف په حالت کې دی چې نسي کولای چې دغو کسانو ته لکه څنګه چې لازمه ده ځواب وایي، ځکه چې هغه ټول د دولت د جکپورو مراجعو سره همبستګي لري.
د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې زوریږي. رپورټونه له مخې غیر مسؤول وسلوال په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ډیر فعال دي او د خلکو د زورونې ترڅنګ له ښځو او شمانو سره ډول ډول تاوتریخوالی کوي. لدې ټولو سره سره کارپوهان حکومت ته وړاندیز کوي چې د دې ډلو د زپلو او د وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر باید امنیتي ارګانونه پراخ او عملي کېدونکي پروګرامونه تر لاس لاندې ولري. صفی الله ستانکزای، ازادي رادیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم کتلای سي، ازادي رادیو دات کام مو پاته ده. د افغانستان د شمالي ولایتونو له نامنې څخه ورځو لویدیځ ته او د ګمرکي عوایدو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. د فراه ولایت ګمرک د عوایدو څخه 1 میلیارد افغانۍ تیر کال دغه ولایت د رهبرۍ لخوا ترې تم سوی دی. د ازادي راډیو یو څېړنیز راپور دا ښیي چې دغه عواید تیر کال د دې ولایت د لوړپوړو چارواکو لخوا چې اوس د ولسمشر له لورې څارنوالۍ او محاکمو تور پیژندل سوی دی ترې تم سوی. د دغه ولایت د ګمرک عواید تیر کال په شپږو میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ سوی و په داسې حال کې چې سش کال دغه عواید د کال په شپږو میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ سوی دی. احمد شاه فطرت په فراه ولایت کې په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په ګډه یې اورو.
ګمرک د افغان دولت یوازنی د عوایدو څانګه خود افراد ګمرک څخه په تیرو کلونو کې هر کال کابو یو میلیارد افغانۍ ترې تم کېدی. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ په یوې ځانګړې مرکې کې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ګمرک عواید د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله کابو یو میلیارد افغانۍ توپیر لري.
د فراه د دې شپږو میاشتو عواید دوه میلیارده ته رسېدلی ده، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې وخت کې یو میلیارد او څه د پاسه دغه حدودو کې وو، یعنی نږدې یو میلیارد تفاوت ده. په داسې حال کې چې د تیر کال په تناسب سره په همدې شپږو میاشتو کې حجم د انتقالاتو زموږ نیم په نیم سوی ده.
د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې د عوایدو لوړوالی ډېر عاملونه لري چې عمده لامل یې د فاسدو کسانو شتون په ګمرک کې وو چې نیمه برخه عواید یې پر ځانونه ویشل.
یو عامل دا ده چې مثلا موږ یو حمایوي سیاست د عوایدو د کنټرول لپاره جوړ کړو، هم په بندر کې عواید مو کنټرول کړو، په مرز کې او هم د ښار په منځ کې. په ټول سیستم کې خرابې لیدې نه راغلي ده. دغه عواید که زه اوس درته ویم چې په هر کال کې دوه میلیارد افغانۍ تفاوت راځي، نو دیرس میلیارد افغانۍ دولت خسره مند شوی، یعنی پنځه مرز کې دینه مټرې راخوسی وي. داسې اندازه تن زه درته ویلی سم په ورځ کې پنځوس موټره دوی فرار د ګمرک ترلود.
د فراه ولایت د ګمرک ریاست چارواکي هم د عوایدو لوړوالی بې ساری بولي. د ګمرک ریاست سفارت اجیر خان زیر وایي چې مخکې له یوې خوا د فاسدو کسانو شتون او له بلې خوا د تلې اعتراضي نه شتون د عوایدو ملا ماته کړې وه چې اوس دغه ستونزه حل شوې ده.
نفر ناستې په بندروالي خپله تلې د ترازو پرچه ورکوي، اضافه ته ناشته اجازه نه ورکوي. یوه وجه دا ده چې پخواني یو موټر نه اوس دوه موټر جوړ شوي، د موټرو تعداد هم زیات شوی.
فرید احباد په فراه ولایت کې د مدني ټولنې فعال بیا وایي چې په ګمرک ریاست کې فساد د فراه د رهبرۍ لخوا مخکې تر سره کېدی او ټول چارواکو په کې خپله برخه لرله. دغه په خبره د نوي حکومت په راتلو سره د ولایت رهبرۍ د فساد پر وړاندې مبارزې په لړ کې په ګمرک کې هم مالی فساد لږ شوی دی.
فساد اصلي ریښې په خپله نظام کې و، او اصله دغه اصلي شوک چې راغی هغه وخت راغی چې د رئیس جمهور په فرمان سره والی، رئیس د ګمرک، امنیت دولتي مسؤول، قمانداني او نور خلک د وظیفې څخه سبکدوش او سانولي ته معرفي سو. اوله علامات هغه وخت او پس لاغه د ځینې مدني حرکتونه او د خپل دولتي ځینې چارواکي په سر کې د والی او د شورای ولایتي دوی یو څه کوشش وکړي چې فساد لږ شي، او په ګمرک کې یو لږ واقعا فساد لږ شوی دی. اوس
اساسي پوښتنه اوس دا ده چې مخکې په میلیاردونو افغانۍ د فراه د ګمرک څخه چا وړي او عاملین یې اوس چیرې دي. سید احمد خان د فراه ولایت د ښاري شورا غړی وایي چې دولت باید دغه کسان څخه پوښتنه وکړي چې ملي عواید په ګېډه کې اچولې دي.
تقاضای مردم فرائی هست، تقاضای ما ای هست که به جیب هر کسی گرفته و باید مورد پیگرد قانون قرار بگیرن و باید محاکمه شوند، پول از پیششان دوباره حصول شوند.
د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې د فراه د رهبری ول ور پول چارواکي شپږ میاشتې مخکې په ګمرک کې د فساد په تور څارنوالۍ ته پیژندل شوي چې په هغو کې مخکنی والی، د ګمرک رئیس، امنیت قمندان او د ملي امنیت رئیس هم شامل و چې اوس هم د دغو کسانو دوسیې د محاکمو تر څیړنې لاندې دي. د والی په خبره څو تنه مامورین هم په وروستیو کې څارنوالۍ ته معرفي شوي، خو بیا هم څه ناڅه فاسد کسان اوس هم په ګمرک کې شتون لري.
یو تعداد یې ستله، خو یو زیات مقدار یې تغییر سولو. مثلا او کسه خو زبده کسان چې د رئیس جمهور په حکم باندې دوی له دندو ایسته سولو په تعلیق کې راغلل، بلکې څارنوالۍ ته حواله سول. هغه سرکرده خلک دا چې دوی پکې څومره داخل وو، دا به بیا د محکمې حکم ثابت کړي. یعنې موږ له دې نه مخکې هم نسو ویلی چې فلانی مشکل یې درلود. په کته قدمو کې دا خلک یو مقدار ایسته، یو مقدار یې تښتېدلي دي.
د فراه والي کسان د چا نوم نه اخلي، خو اوس هم د زورواکو د مداخلې څخه د ګمرک ریاست په چارو کې سر ټکوي چې دوی اوس هم د فاسدو کسانو ملاتړ کوي. دغه په خبره د پارلمان وکیلانو همدا شان ځینې لوړ پوړو چارواکي د ګمرک په چارو کې اوس هم لاسوهنه کوي.
حمایه کېږي، مشران حمایه کوي، وکیل صاحبان حمایه کوي، یعنی ډېرې زیاته حمایه چې راځي. غټان، یعنی غټان څوک دی؟ غټان در یادوم، د هر سړی چې یو وړه وظیفه لري په دې ګمرک کې، په دې امید راغلی دی چې دلته د ژوند جوړ کړي. دلته داسې څوک راغلی دی چې په دا دولس زره افغانۍ باندې وایي زه قانع یم، اما که ده ته موږ دوه زره ډالره معاش ورکړو دی پرې قانع نه ده.
پام دی حال کې عمیرا ایوبی د فرا ولایت د خلکو استاد په پارلمان کې وایي چې ګمرک په چارو کې مداخله نه ده کړې، خو نور وکیلان شته چې په ګمرک کې خپل برخه لري.
ما د دوري وکالت خود اونجا نه نصب کردیم نه چیز، ولی اس وکند بعضی
ما خپل د وکالت په دوري کې هلته هیڅوک نه دي نصب کړي. خو زموږ ځینې وکیلان او سناتور صاحبان د ګمرک په چارو کې مداخله کوي، خو لکه څنګه چې والی نوم نه دی اخیستی زه هم نشم اخیستلی. یو بل حقیقت هم شته چې د نوي حکومت په جوړېدو سره ځینې تغیرات راغلي او والیان هم خپل د دندې ساتلو په خاطر د فساد سره جدي مبارزه کوي. د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې د مرکزي حکومت څخه یې غوښتي تر څو د عوایدو په لوړېدو سره دغه ولایت امتیازي رغنیزې پروژې ورکړي تر څو خلک هم د حکومت سره په همغږۍ سره د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي.
والی مونخوري بل څوک یې مونخوري د دې لارسته چې کما ټارګټ 3 میلیارد افغانۍ پرکو نو مازاد چې څومره ما جوړولې هغه د فراز خو دا فساد دغه وخت ورکیږي چې کله ته پکې یو ولس هغه قوم مستفید کې نو بیا خلک پیږي چې ورور زه مستفید کړی یم، بیا څوک د چا پلار جرأت کړای سي چې په تور شپه کې د فساد وکړي، بیا ټول خلک به تلاش کوي چې عواید نورم ډیر سي ځکه دوی برخه پکې ډیری.
د فراز د ګمرک ریاست عواید لپاره ټارګټ یا هدف په ټول کال کې 3 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی، خو چارواکي وایي دغه هدف ته په 9 میاشتو کې رسیدي او 3 میاشت نور عواید به اضافي ملي بودیجې ته ولېږدوي. وبریدل شي چې دا کسانو سره چې په تیرو کلونو کې د فراد د ګمرک عواید ترې تم کړي څه چلند وشي، خو خلک د دولت څخه غواړي چې په دې برخه کې د هیچا ته هم برات نه ورکوي او قانوني چلند دې وکړي. احمد شاه فطرت، ازادي رادیو، فرا ولایت.
د فرا ولایت ګمرکي عوایدو په اړه مو څېړنیز راپور واورید. 2:10 دی له جنقه الکوزید څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د شانګهای همکاري سازمان غونډې ته په وینا کې ویل د افغانستان مخ په خرابېدونکي حالت چې د نشه یي موادو پراختیا او د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو زیاتېدلې اصلي لاملونه دي د زیاتې اندېښنې وړ دی. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته نن ویل پیکینګ به له افغانستان سره د امنیتي وسایطو او روزنې په برخو کې مرسته وکړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په روسیه کې د مشریزي غونډې په څنګ کې د منګولیا له جمهور رئیس تاکخیه ابدویش سره وکتل. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتو او ایران پرون د اټومي خبرو په جریان کې ناندرې وهلې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګواښ وکړ که چیرې ایران د وروستۍ معاملې لپاره سختې پریکړې ونه کړي دوی به له مذاکرو څخه ووځي. هند او پاکستان سلا شول چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران به په نوې ډیلي کې د تروریزم په اړه غونډه وکړي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان ګلدی بردی محمدوف د اقتصادي چارو د مشرانو په ګډون د کابینې جګپوړې غړي د اداري فساد په جرمونو او جدي نیمګړتیاو له امله له دندو لرې کړي دي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې په امریکا بریدونه وکړي. او د یونان حکومت له پور ورکوونکو څخه د لا زیاتو مالي مرستو د ترلاسه کولو په هدف د اقتصادي اصلاحاتو پلان وړاندې کړ.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 پر منځنۍ صفت ولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. دوستانو مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو، دا په باوري چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مکې معظمې په ښار کې د افغانستان د تخریب شوي ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه بل ملکیت ترلاسه سي. د افغانستان د تخریب شوي ملکیت ارزښت باندې 10 میلیونه ډالره ښودل سوی دی. نور تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
که څه هم کعبه شریفي سره نږدې د افغانستان ملکیت له مادي او معنوي پلوه مهم ګڼل کیږي، خو سعودي عربستان تر اوسه افغانستان ته د دغه تخریب شوي ملکیت بدل نه دی ورکړی. راپورونه وایي احمد شاهي افغاني رباط چې د مکې شریفي په سل مترۍ کې د افغانستان ملکیت یوه پخوانۍ ودانۍ وه، د مکې شریفي د پراختیایي پلان د عملي کېدو په لړ کې ورانه شوې ده. د حج او اوقافو د وزارت مرستیال دایی الحق عابد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هسې روانې دي چې سعودي عربستان د احمد شاهي افغاني رباط د تخریبولو بدیل ملکیت افغانستان ته ورکړي.
دا یوه ډېره ستره قضیه ده. افغانستان د دې لپاره په سعودي عربستان کې یو مدافع وکیل نیولی. ویل کېږي چې د دې ملکیت ارزښت له 30 څخه تر 500 میلیونه ډالره پورې دی. دا به محکمه فیصله کړي، یا به یې قیمت او یا به یې ځمکه افغان لوري ته ورکول کېږي، خو موږ غواړو چې په بدل کې یې یوه مناسبه ځمکه راکړل شي. لا دې قضیه یو کال تیریږي او عربستان هم انکار نه کوي، ځکه چې دا د افغانستان یو تاریخي ساحه ده.
د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو لمخه افغانستان په سعودي عربستان کې درې ملکیتونه لرل چې یو رباط افغانی احمد شاهی و چې د حرم شریف د نوی جماعت تر نقشې لاندې راغې او تخریب شو. ویل کېږي چې رباط افغانی د یوې ودانۍ نوم دی چې 250 کاله د مخه د افغانستان د پاچا احمد شاه په لارښوونه کعبې ته نږدې د افغان حاجیانو د هوساینې لپاره جوړه شوې وه. رباط په عربي کې هغه ځای ته ویل کېږي چې حاجیان پکې هستوګن کېږي. د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان بل ملکیت چې 4 جریبه ځمکه ده د عربستان په جده کې پراته ده. ځینې راپورونه وایي چې ګواکې د حج او اوقافو د وزارت پخوانیو چارواکو رباط افغانی په ډیرو پیسو په سعودي عربستان پلورلی دی، خو اوس مهال د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې د رباط افغانی د پلورلو په هکله هیڅ اقدام نه دی شوی. په عین وخت کې د دې وزارت پخواني چارواکي په دې نظر دي چې د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې دغه مسأله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د حج او اوقافو پخواني وزیر محمد یوسف نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
چون این موضوع کلان است، مثل که رئیس جمهور اشرف غنی آمد و یک صدای خود بالا کلم اونجا باز
دا لوی موضوع ده. کله چې جمهور رئیس اشرف غنی راغی او دا موضوع را پورته کړه، اوس په کار ده د یو شخص په ذریعه نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع پسې شي، ځکه چې ښایي اوس مهال دا ملکیت په 300 میلیونو ریال بدل شي. په کار ده چې جمهوري ریاست دغه موضوع تعقیب کړي سو سعودي د دې بدل ته اړ شي.
ځینې دینی عالمان په دې نظر دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د ملکیتونو ورانول پر افغانستان یو اقتصادي ګزار دی. دوی وایي افغاني رباط یو وخت افغان حاجیانو ته ډېرې اسانتیاوې ور په برخه کړې وې، اوس مهال افغان حاجیان د اوسېدو پر ځایونو ډېرې پیسې ورکوي. خو د حج او اوقاف وزارت وایي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د ملکیت معنوي ارزښت د هغه له مادي ارزښت زیات و. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دوستان مخکتر دی چی دا ساینس و تکنالوژی او دا آزادی واریدون کونیز پروگرامون واری یو نریوال موضوع را اخلو. یو امریکای جنرال ویلی چی روسیه دا امریکا لپاره تر اسلامی دولت دلی یا داعش لوی خطر دی. دا امریکا دا لوی درستیس پتوگه دا ولسمشر باراک اوباما نومان جنرال جوزف جانفورد وایی چی دا روسیه اتمی ورتیاو تا پاکتو دی دا غهیوا دا امریکا گتو تا لوی خطر گرنی. جانفورد دا خبری دا امریکا دا کانگریسی وی کمیته تکلی دی. پا دیاره نور جزیات ملالی بشیر اوروی.
جنرال جوزف دنفورد د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د پنځشنبه په ورځ وویل که تاسو د داسې هیواد په اړه ووایاست چې امریکا ته په ښکاره تهدید جوړېدای سي، نو زه به روسیې ته ګوته ونیسم. که تاسو د دوی چلند ته وګورئ، د خطر له زنګه کم نه دی. دنفورد د کمیټې مخې ته د لوی درستیز د دندې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوماند په توګه وړاندې سو. که د سنا لخوا تایید سي، دی به د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د جنرال مارټین ډیمپسي پر ځای کار پیل کړي. د روسیې اټومي وړتیا او د دې هیواد د خطر پېښولو وړتیا ته اشاره وکړه چې د نورو هیوادونو او د امریکا د متحدانو خپلواکۍ ته یې پېښولی سي. د وویل چې که دی خپلې اندېښنې په درجه وښیي، نو چین دوهم، شمالي کوریا دریم او اسلامي دولت سخت دریځه ډله یا داعش څلورم خطر ګڼي. دنفورد چې پخوا په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وو او اوس په اوبو او وچې کې د ځانګړو عملیاتو د وسلوال ځواک قومندان دی، وویل چې چین د امریکا لپاره دوهم خطر ځکه ګڼي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګټې او د چین پوځي وړتیاوې په چټکۍ سره زیاتې سوي دي. د زیاته کړه چې دا په دې معنا نه دی چې دوی اوس مهال یو فوري خطر دی یا امریکا دوی ته د دشمن په سترګه ګوري، خو د یو پوځي په توګه دا د دنده ده چې د نورو هیوادونو ارادو او وړتیاو ته نظر ولري. دنفورد ویلي د شمالي کوریا اټومي پروګرام او د میزایلو ټکنالوژي په څرګنده توګه یو خطر دی. دنفورد له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره د جګړې په اړه وویل چې دی د دفاع وزارت له اوسنۍ ستراتیژي سره موافق دی چې له نهو لیکو څخه د دوو لیکو مسؤلیت پر غاړه لري. دا دویلي کې دښمن ته د خوندي ځای ورکولو څخه ډډه او د سوریې او عراق د پوځیانو بیا رغونه ده. دا نور لیکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او حکومت د نورو برخو لخوا اداره کیږي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د دې اونۍ د ساینس او ټکنالوژۍ په دې لړۍ کې اوري. داسې تومانچه جوړه شوې چې له خاوند پرته بل څوک نشي استعمالولی. ډېر خلک له یو شان پاسوردونو کار اخلي. له یوې تازه څېړنې او سروې سره سم په سلو کې 43 کسان له ورته پاسوردونو کار اخلي. د کاناډا د اونټاریو پوهنتون څېړونکو د خلکو د کمپیوټر، ایمیل، بانک او ګڼو نورو پاسوردونو سروې کړې ده. دوی وایي په دې سروې کې د آنلاین لوبو یا ګیم د ویب پاڼې د کارونکو 2.5 میلیونه پاسوردونه کتلي دي. دا پاسوردونه د یو هکر له لوري خپاره شوي ول. د اونټاریو د څېړونکو له سروې څرګندېږي چې 40% خلک ورته پاسوردونه غوره کوي، خو په سلو کې 16% نور پیچلي پاسوردونه چې عموما کمپیوټر جوړوي غوره کوي. دا څېړنه وایي چې د ډیرو خلکو پاسورډ په اسانه پیدا کېدای شي، ځکه چې په سلو کې د 12 کسانو پاسورډ د زوکړې نیټه وي. په سلو کې 10 له خپل نوم او کورنۍ نوم څخه پاسورډ جوړوي، او په سلو کې 9 نور د کورنیو حیواناتو نومونه د پاسورډ په توګه کاروي. په دې څېړنه کې هم دا راز ویل شوی چې ډیر خلک په دې سخت عصبي کېږي چې پاسورډ ورڅخه هېریږي. دوی د پاسورډ د نه هېرولو لپاره له مختلفو شیوو کار اخلي. مثلا په سلو کې 1/2 پاسورډ ذهن ته سپاري، په سلو کې 2% په کمپیوټر یا ټلیفون کې لیکي، 10% پر کاغذ لیکي، او 0% نور د پاسورډ د نه هېرولو لپاره له خاصو پروګرامونو کار اخلي. د دې تحقیق له مخې تر ټولو زیات کارول کېدونکي پاسورډونه دا دي: یو لکو یول زر عدد، ای بی سی یو سلو دروشت، لیو تر شپجرو پوری عدد، د جرمنی وی کمپنی دا سی تومانچه جوڑه کری چه که ورکشی یای تو غلا کری نو ده غیل خوابند پرتا بلچوک تره کار نشه خیستلی. ده دی وصله آی پی ای لیو ساعت سر وصل دی، او که ساعت نوی نو دست پری نکیشی. دا وصله دا دیل پاره جوره شوی چه دا پیشو مخوانی ولشی، او که غلا یا ورکشی بلچوک تری کاروانه خیستلیشی. دا دی وصله بای حاضر دمه $400 ده، او ساعتی $400 ارزخت لری. دا دی وصله جوره اون که کمپنی غواری چه دا سی وصله پتی را بیا تومانچه راو واسی چه دا خپل خوان دا گوتی نخ پیجنی، او ماشه یوازی دا خپل خوان پا گوتا دست کوی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر به هم د دیونی د نورو پیغامونو په خبرولو سره ستاسو په خدمت کې يم. دا اونۍ مو هم د مختلفو ولایتونو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي. یو اوریدونکو د هلمند څخه لولسمشر څخه غواړي چې باید مساقله ولسوالۍ ولایت سي تر څو رواني امنیتي ستونزې په سمه توګه کنټرول سي. ځینې دوستان وایي د روژې په میاشت کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي او د خوړو لپاره څه نه لري. د غرض له نګر هر څخه یو بل اوریدونکو د تقاعدي ترلاسه کولو په برخه کې د موجودو ستونزو او پړاوونو څخه شکایت کوي. نور ګیلې او مشکلات هم ستا چې په خپل د دوی په وزونه کې به واورو. تر هر څه د مخه دا یادونه کوم چې دغه خبرونه ستاسو د رغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مونږ هم پیغامونو ته به ورسو.
السلام علیکم. دا د ازادي رادیو ده چې افغانانو او مسکینانو د چرګانو مشکلات او غږ اوري. دا موضوع د تقاعد موضوع ده چې په زرهاو سپین ږیرې ریاست کې ښځینه د تقاعد ته ورځي، هلته په ځمکه ناستې دي، کراسو ځای نه شته. مخکې به درې ورځې تېرېدې په ټولو دفترو کښې به ګرځېده، اویا کلن اتیا کلن هلکانو سپین ږیرې وو، هلکان یې په لاس نیولی وو، هغه به دفتر په دفتر ګرځوو. په درې ورځو کښې به کار خلاصېدلې، به چک ورکوو، د افغانستان بانک کښې پیسې اخیستې، هلته به 200 روپۍ ګرځولې. اوس چې لاړ شي یو وارې مهلت در کوي چې دوه میاشتې بعد ورشه. اکثره په تقاعدین د ولایاتو دي، هغه لاړ شي کور ته، بیا چې راشي تاریخ در ته ټکي چې تاریخ راشه، بیا چې ورشي کار در کوي دیوار چې ترته وایي چې څو ورځې وروسته راشه وخت قایم کړو د بانک لپاره، بیا به ورځي بیا به بانک تاریخ قایم وي، بانک چې لاړې هلته درته وایي چې دروغ وایي پیسې مې راغلې، درې واره څلور واره به لاته ته لاړ شه بېرته راشه، دا نو څومره پیسې مو سره پېژي، تقاوت به څومره وي، مشکلات به څرنګه وي، د لارې مشکلات به څنګه وي، دا نه پېژنم چې حکومت شته او که نه شته. او دا وزارت مربوط د ده پوښتنه ولې نه کوي، بررسي ولې نه کوي، ریاست د تصفیه د خزینه د تقاعد دومره خلق ځوروي، دا شو بېرته لاړ شه هلته به دا خبر درته کوي، دا شو بېرته لاړ شه سپکې خبرې کوي، خلق ولاړ وي قطار، هغه ځان وباسي بله شو بېرته لاړ شي، وزي پدار ځان پټ کې کار نه شته. نو داسې حکومت خو ولاکه د بابا دم نه تر د دمه مالدلي وي، دا اور دا آواز به تر دولته پورې ورځي، پر ریاست اجرا پورې به ورځي، د خدای دپاره تاسې له هغو نه پوښتنه وکړئ ریاست تقاعد ته لاړ شي دا څه حالت دی، تقاعد دې لغوه کړي چې بېخي خلک بېغمه شي، دېرش کاله پنځه ویشت کاله ماموریت کړی وي، بالاخره را شي ګدایي ګر تر بل زیات سړی ګدایي وکړي. نو تاسو نه هیله کېږي چې د ازادي د موظفینو نه د امیران نه چې د خدای په لحاظ د رمضان برګې میاشتې په لحاظ دا پوښتنه وکړي چې دا خلک ولې ځوروي، ولې بل سیستم نه جوړوي چې ناپه را شي په لمبر سره تاریخ ته کړي، هلته ځوړندي جدول په دروغ وایي شبې ته لاړ شه، درې وره وطن ته لاړ شه، ولایت ته لاړ شه، بېرته راشه، دا ولې یو بل سیستم نه جوړوي صحیح شي، سیستم یې جدید ته چې لاړ شي هغوی به داسې کار کوي چې خپل اشاره کار کوي د درازه وتاري، دا نور تاسې تکلیف نه ورکوم، خدای په امان.
د هلمند ولایت څخه زه جان محمد تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی، په خپلو کې سره یو سی قسم په خدای دې کوم تر اخري سرګي پورې د پنجاب او امریکا پرېږدي، او د طالبان اورون ته دا پیغام دی، کنه پټاونو کم خرافات چې دوی وسره سي دا هیڅکله د دې پښتنه ورځي، ولې په دې دوی به دا خوبونه ویني چې بیا به موږ په دغه ته ورځو افغانستان ته، او بیا به زموږ هغه سي ژوند دي لکه د پخوا ده، یا هیڅکله به بیا هغه سي خوندنه طالبان وانه شي. سلام.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، زه فریبا ظاهر به هم د دیونی د نورو پیغامونو په خبرولو سره ستاسو په خدمت کې يم. دا اونۍ مو هم د مختلفو ولایتونو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي. یو اوریدونکو د هلمند څخه له ولسمشر څخه غواړي چې باید مساقله ولسوالۍ ولایت سي تر څو رواني امنیتي ستونزې په سمه توګه کنټرول سي. ځینې دوستان وایي د روژې په میاشت کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي او د خوړو لپاره
جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، زه فریبا ظاهر به هم د دیونی د نورو پیغامونو په خبرولو سره ستاسو په خدمت کې يم. دا اونۍ مو هم د مختلفو ولایتونو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي. یو اوریدونکو د هلمند څخه له ولسمشر څخه غواړي چې باید مساقله ولسوالۍ ولایت سي تر څو رواني امنیتي ستونزې په سمه توګه کنټرول سي. ځینې دوستان وایي د روژې په میاشت کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي او د خوړو لپاره څه نه لري. دغه راز له ننګرهار څخه یو بل اوریدونکو د تقاعدي ترلاسه کولو په برخه کې د موجودو ستونزو او پړاوونو څخه شکایت کوي. نور ګیلې او مشکلات همسته چې په خپل د دوی په وزونه کې به وورو. تر څه د مخه دا یادونه کوم چې دغه خبرونه ستاسو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مونږ څنګه پیغامونه ته ورسو؟
سلام علیکم، دا د ازادي رادیو ده چې افغانانو او مسکینانو د چرګانو مشکلات او غاوري دا موضوع ده، تقاعد موضوع ده چې په زرهاو سپینږیري ریاست د خزینه د تقاعد ته ورځي، هلته په مځکه ناست وي، د کراسو ځای نه شته. مخکې به درې ورځې تېرېدې په ټولو دفترو کښې به ګرځېده، اویا کلن اتیا کلن هلکانو سپینږیري و هلکان یې په لاس نیولی وو، هغه به دفتر په دفتر ګرځوو. په درې ورځو کښې به کار خلاصېدلی، به چک ورکوو د افغانستان بانک کې پیسې اخیستې، اکثر تاریخ بانک کے چلاڑے چلوڑے پیسے میں بھی آگے دری وارا چلور وارا دلات تلار شا دیر تراش شا دانو چمر پیسی مصر پیجی تا قوت بچنگی مشکلات بچنگی دلار مشکلات بچنگی دا نتیجم چوک نتشتاو کانشتا اب دا وزارت مربوط دا پشتن ولی نکی برسی ولی نکی ریاست تی تسپیر دا خزینه دی تا قوت دمرا خلص داروی دا شو دی تلار شا لتا بدا خبر در تکی دا شو دی تلار شا ستکی خبری که یه خلق لاری قطار اغاز زن و باسی بلشو بیت لارشی و گی پدار زن توت که کار نشتا و دا سی حکومت خوالا کدی بابا دم نتر به دم مال بلی دا ور دا آواز بطر دولت پری وردی پریاست جره پری باوردی دی خورای بی پارا تا سی لغوان پشتر و که ریاست تقوط لارشی دا چه حالاته تقوط دی لغوان که چی بخی خلق بخامشی دیرش کالا پیندیش کالا ماموریت کردی بالاخره راشی گدایو گرد تر بز زیاد سنه گدایو کی و تاس ما اینه کیجی تر آزادی تی معذفین نا تی امیران نا تی خدا پلیاز تی رمضان برا گی نشت پلیاز تا پشتن او کی چی دا خلق ولی زوروی ولی بل سستم نجلوی چی ناپا راشی پلانبر سرا تاریخ تا کی حال تا زوارم دی جدوال دروغ وی شده تلاشا دره ورد وطن تلاشا دلات تلاشا دیر تراشا دا ولی او بل سیستم نه جوړوي صحیح شي سیستم جدید ته چې لاړ شي هغوی به داسې کار کوي چې خپل اشاره کار کوي بیا درازه وتاړي دا نور تاسې تکلیف نه ورکوم خدای په امان.
د هلمند ولایت څخه زه جان محمد تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی په خپلو کې سره یو سئ قسم په خدای دی کوم تر اخري سلګیو پورې د پنجاب او امریکا پرېږدي او د طالبان اورنته دا پیغام دی کنه پټاونو کم خرافات چې دی وسره سي دا هیڅ کله دی پښتنه ورځي ولی پدې دی به دا خوبونه ویني چې بیا به موږ په دغه ته ورځو افغانستان ته او بیا به موږ هغه شي ژوند لکه د پخوا ده یا هیڅ کله به بیا هغه خوندنه طالبان وانه شي.
بلے السلام علیکم جو پر دین خبر کوم د جلال آباد خار نه میری کني ولي روزانه لکه تاسو څنګه پته د دروجي مبارک میاشت او دروجي په دې مبارک میاشت کې د نګرار ته کوم نه د کابل نبر غاغله د نغلو بر ته هغه په دې مسلمانانو باندې دا د دیم ذل لپاره کده شنو دا د دې په خاطر کته کیږي چې دا مسلمانان روزه او د ستونزو د کړهونو سره مخ شي جن خلاصې کې جنګونه خو پریده چې خلک د غریبۍ او د فقر او د مشکلاتو سره مخ دي اوس وزید د ګرمۍ د لاسه اوس وزید لاره روزه کومه سخته وه یو بچنه په سخته نو تیریږي ټول هغه خلک چې روزنه سي په دې جماعت کې د جماعت مخ کې دي خلکو ته خیره کوي چې الله دې دوه تباہ کړي الله دې ذلیل کړي الله دې رسوا کړي چې په دې غریب ولس باندې دا برکت د کینو د حکومت نه چې دې مخاوني شي او د اینده لپاره د شکار تکرار نشي. خدای په امان.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ دا پیغام دی چې ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلام وایم چې دا خلک طالبان خپل کور کې پټوي خارجیان پټوي بې ووی دا سرکاري خلک په مونږ توپونه راغورځوي دی دیول خارجیانو ته ځای نه ورکوي ازبکانو او د ترکمن خلکو ته بعد هغې نه دې بیا ګیلې کوي چې په مونږ د څوک شی نه راغورځي. وسلام.
السلام علیکم. زما متین خریدی د هلمند ولایت څخه تاسو سره تماس نیولې دي. کوم د کرزی محترم کرزی په بچی کې چې د خو د شمالي ولایتونو چې د یو کوچنی ولسوالۍ قدر زمو د ولایت کې او د غو چې یو کوچنی کلی او د ولایتونو کرا او یو ماجد قدر زمو د ولسوالۍ کې نو زمو د محترم اشرف غنی صدا اله او ارزو د مشاکلا ولسوالۍ د ولسوالی کې دا غټه ده د ولایتو په ساده دوه غټه ولسوالی ده. موږ غواړو چې دغه مفته ولایت سي زموږ د هلمند یا د لوی کندهار کې به امنیت راشي. د هلمند ولایت دی د کومندانۍ دونه وس او توان طاقت نه لري چې د رفت آمد وکړي مشکلات ولاسي مسنګین ولاسي کې کېدل ولاسي نوزاد ولاسي دغه ولسوالۍ چې دی ډېر اسرائیلي حالات پکښې کښې دي، نو موږ غواړو چې د موساکلا ولایت شي، نو دا ولسوالۍ بیا ورته کلاګلنډې شي، نورې ولسوالۍ ورته جوړې شي. نو زما دغه ارزو ده هیله ده. خدای پام.
الو السلام علیکم، زه د اقتصاد ولسوالۍ څخه، زه روزګان ولایت کښې زه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. بعد سلام، زه زید الله د نیکابات بازار. نیکابات بازار ډېر وخت طالبانو سره راغلي وو، د صادق قمندان په مرسته، د انډوالانو په مرسته راغلي وو. نن دی بازار ته راغلو، دوکانداران وهل ټکول، لاسونه ورمات کړو، پښې ورماتې کړلې، خلکو پښتې ورماتې کړلې، والله بیرغونه ته کوچني ځړولي دي، او د خلکو په دوکانونو ټکان وکړله. زه د لوټپوړو چارواکو څه دا غواړم، د تېرې د قمندانۍ امنیت څه دغسې ظلم چې د اوس ولسمشر عبدالله عبدالله سه چې د دغسې ظالمانو مخ ونیسي، چې د ټولو دوکاندارانو پر دوکانونه ټکان کول، د ننه مالونه ویشتلو، خو دوکاندارانو پښتې ورمات کړې، دوکانداران لاسونه پښتې ورمات کړله، دغه اوس یې هم دغه حال جوړ کړی دی. زه د لوټپوړو چارواکو د ولسمشر اشرف غني سلام غوښتنه لرم چې دغه د جزو قمندانۍ امنیت صالح دغه مخنیوی وکړي، د دغسې ظلم، د دغسې وحشت. شخصا زه یم چې دغسې ظلم وحشت ووینم، د دغسې ظالمانو پر ضد راولاړېږو. موږ د داسې ظلم نه منو که ولسمشر داسې مخنیوی نه وکړي، د دغسې ظالمان به موږ په خپله ولسوالۍ کښې د بیې نه ویسو ورک به کړو. وسلام ته احترام.
زما پیغام دا دی، زه پلار ده که روزګان ولایت رشید احساس ولسوالۍ سره په اړیکه کښې یم، چې دغه پوسته والا چې دي د مسافرینو سره سم چلند نه کوي. سلام.
زموږ د ازادي راډیو د کار کوونکو څخه دا خواهش او ارزو ده چې موږ د شاوریکوټ ولسوالۍ اوسېدونکي ولسي خلک د روژې د اولې ورځې څخه را په دې خوا دغه ظالمانو اربکیانو، دغه د شاوریکوټ قمندان امنیه باچا، او د ده سره کوم دغه پوستو والا دغه د شاجي پوسته ده، نو دغه ولسي خلکو باندې دغه موټران په ټپه درولي او تړلي دي، بعضې سوځلي دي، نه تیل او نه کوم خوراکي مواد دغه د ولس موټران پر دغه عام سړک باندې نه را پرېږدي. وایي ولې ستاسو په ساحو کښې طالبان ستا ولې پر اربکیانو ټکان کوي؟ دغه ولس نو اوس څه وکړي؟ دغه طالب د دغه ولس په قور کوي کښې خبره مني. دا هر موټروانو ته لس و شل زره افغانۍ یا ډېر زره کالدارې، پنځو زره کالدارې چې وچسېږي هغه ورکوي. دا پرسه واحد په پرسو بوت رسېدلې، عام دمبره نیولې دي، په اوڅو اوڅو دا موټران دالته بند ولاړ دي، مریضان پکښې ولاړ دي، سړی چې پیسې نه ورکوي. یا بله ورځ جزه غریب سړی دي، څو ساعته یې په کنټینر په دغه روژه کښې په ګرمي لس زره راکړه، نو لس زره هغه غریب چې پر ځان چاپه وي نه پیدا کوي. بیا وروسته چې له کړی وي دغه سربېره بیا هغه بار پر رابار کړی، بیا دغسې کړی وي چې یوه خوا نه ور پرېشي. نو که چېرې دغه خبرې دغه ولس ته دغه ولس فریاد او ژړا اوري، نو د دوی سره دغه رقم معامله کېږي. دغه د شاوریکوټ د ولسوالۍ د خلکو غږ دي چې دغه ډېر خلک اوس دغه ته مجبوره دي، دغه ته راټول وي چې اوس به یا به دغه مړه کېږي په دغه روژه کښې، دغه کښتونه و ټولو شیان یې پاکېږي، تېل هر څه په ټپه ولاړ دي. نو ټولو دغه حکومت ته د افغانستان د دغه ولسوالۍ د ملکي خلکو او دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر نو سره دغه مه کوئ، که دغه را سره کوي نو موږ به اول پر الله باندې فریاد کوو، نور نو چې نو په وسه سړی هغه به بیا کوو. په دغه رقم باندې نه موږ طالبان ورکولی شو او نه ورکېږي، نه دا د حل لاره ده. دغه د حکومت کمزوري ده چې پنځو طالبانو په خاطر به ستا ولس سره دغه رقم معامله کېږي. نو که دغه د ولسمشر یا د افغانستان د کومو مشرانو دغه خبرې خو نو هم صحیح دي، او که دغه اربکیان د هر یو په د خپل سر باندې پر دا ولس باندې دغه لوبې دي، دا خو د جوړښت او د جوړښت د افغانستان د پرمختګ لاره نه ده. خو موږ ته په خوله څه ویل کېږي؟ اشرف غني چې دا سولې کولې، رایې مو ورکولې، څه خبرې به کول، داسې به مو ولس جوړو. د ولس دغه جوړښت دي، دغه نیمجانې اوس ودرل په لاره کښې، دغه باچا چې د شاوریکوټ قمندانۍ یا دغه خدمات یا عسکر یا لانو په دا سربند دغه بلایې ناست دي. نو د خدای په خاطر دغه خبرې دغه به موږ بیا هم کوو، بیا دې هم کوو دا شکایتونه. دا نوس خبرې تاسې نشر کړي، د دغه خلکو در ورسوي، دا ستاسې ذمهواري ده. السلام علیکم ورحمت الله.
چې د ساز ولسوالۍ کښې د دوې میاشت کښې جنګونه روان دي، ما د لوړپوړو چارواکو او محمد اشرف غني او د عبدالله عبدالله څخه دغه هیله ده چې را دې یا دغه لارې ده خلاصې کړي، او یا دې هم دغه خپل حق به را مخته کړي. دا یو حکومت دي، یوه ګونۍ ور په نظر کالدار دی او یو د لیټر د با غوري او درې زره دی موږ دا هیله د چټي سراس خپلواک پر مقصد دی د یستی. سلام
السلام علیکم. زه احسان الله د روزګان ولایت شهید جعفر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ په ولسوالۍ کې دغه درې میاشتې کېږي چې جګړې او جنګونه په شدت سره دوام لري. زما د لوړ پوړو چارواکو او اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې پر موږ لارې بندې دي او دا به څو تر څو داسې د افغانستان خلک سره مري. وسلام.
زه محمد د پکتیا ولایت سمکنۍ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د کوم جنګ کې په تکمنای کې روان دي. دا د کورونا واسواله ورک چل کې د تلفاتو کې ورسېدل. خو زه د پکتیا نه ولین او د امنیت کمانډانو داخله لرم چې مقبره کې د پستې وچای مننه کامیاب شي.
سلام علیکم. زه عبدالغفار د پکتیکا ولایت د سرګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما پیغام د اجرایي رئیس په مقابل کې هم دا ده چې کله ده وویل وایي چې موږ ته د تېر حکومت نه چې فساد راپاتې ده او تکامت کړی په حکومت کې نامنوی ته په لوی لاس باندې انکشاف ورکول شوی ده. انکشاف خو هلته تا ورکړو چې ته وزیر خارجه ولې او له امریکایانو سره دې دا تړون امضا کړو چې د شپې له مخې تاسو په خپل سر کولای شئ چې کوم ځای باندې تاسې شوبه یې او عملیات وکوي او 55 او 60 نفر دي په شیطان کو لکه شیمدند کې لکه په هلمند کې لکه په انګرار کې. نو دغه انکشاف او دغه وجه وڅخه